د وی وی ډیوا د دې ماخمنه خبری خبرونه د اهم ریپورتونو سره ټکی د صدر ترامپ لخوا د پینټاګان مرستیالۍ تکاندید وای چین عزم لري چې خپل پوځي وړتیاوي د امریکایي پوځ نه هم لوړ کړي بل پلو صدر ترامپ امر کړی چې د کاپر یا مس په نړیوال بازار باندې د چین د انحصار د هڅو تحقیقات دی وشي د پاکستان او افغانستان ترمنځ تورخم لارې په پنځم ورځ هم بند پاتې شو ولکه چې د افغان طالبانو او پاکستانی چارواکو ترمنځ د دې لارې په خلاصولو باندې خبرو څه نتیجه نه ده ورکړي د تورخم بیا ځلی بندیدلو څه اثرات غورځولي تفصیل به واوري فریډم هاوس په خپل تازه رپورت کې ویلي چې په تیر 2023 کال کې په نړۍ کې آزادۍ نور هم په کمیدو شوې فریډم هاوس یاته کړی چې تشدد په انتخاباتو کې د سیاسي مخالفانو ټکول جاری جنگونه او د عامرانه حکمرانۍ خوریدل تیرو 1900 کلونو کې په زیاتېدو دي او رپورټونه وایي چې د پاکستان حکومت د انرژۍ د نړیوالو شخصي کمپنیو سره په کړو لوزنامو او د شرایطو د بدلولو دپاره خبرو کې د زور نه کار اخلي د پاکستان حکومت دا دعوه رد کړې ده تفصیل به یې واوري نور رپورټونه هم شته په دې هیله چې د خبرونې تر پایه زموږ سره مل پاتې شئ ستړي مشه په خیر راغلې د وی وی ډیوا په دې خبري خبرونه کې زفواد لامې ساس کور پم دا وخت په خبر کې د مخصوصن لاس په کابل کې د مخصوصن نهنیمه او دلته په واشنگټن ډي سي کې د غرمې 12 بجې دي اول هم د اوکرين په اړه یو خبر ځینو سرچینو خبر ورکړی چې د کیف او واشنگټن ترمنز د اوکرين د قدرتي وسایلو په برخه کې د مشترک سرمایه کاری په اړه طریقې کار باندې اتفاق شوی دی ولکه چې صدر زيلنسکي به د صدر ترامپ سره د ملاقات او د ویلوزنامې د لاسلی کولو لپاره امریکا ته سفر کوي د امریکا د مرستو د کمیدو په اړه بی باوري او د روس لخوا د زیاتیدونکو بریدونو سره سره په اوکرين کې شوي نظر پوښتنی خي چې ځای اولس د دغه اندېښنو پرته د خپل مستقبل په اړه هیلمن دي د کیف نه د لیزیا بلکالیتس رپورت بختور شات سره شریکوي
ترکال 2022 پورې د کیف په مرکز کې دا انډیپندنس سکوير د ګلونو باغ چاوه خو چې ارغل وشو نو خلکو د وژل شوی یوکرایني پوځیانو په یاد کې دلته د یوکرين جنډې راوړل پیل کړل په تیرو دریو کلونو کې د دې جنډو شمیر په سونو کې ده
مش تخپل تر په یاد کې جنډا راوړل
په دې یادګار کې اکثر خلک موجود وي د روس د ارغل درې کال وروسته خلک د دې جنگ په اړه بیلابیل خبرګونونه لري
مانه ته پوس پکوي چې د جنگ دریم کال څنګه احساسوم ما خپل خاون بایللې چې په پوس کې وو
پوتیلر روز زمایوس يم او سخت غوسه يم زه خپل خاون برته ژوندۍ غواړم هغه درې میاشتې وړاندې د جنگي ماحاز نه ورکسوي
زه د سیاست غم نه کوم زه غواړم چې ټول ژوندۍ پاتې شي او دا جنگ ختم شي چې مونږ د امن د اسمان لاندې ژوند وکړو
کیف انټرنیشنل انسټیټیوټ اف سوسیولوژي چې یو غیر سرکاري اداره ده په کیف کې لتهرو ډیر شو کالو راسه کار کوي په کال 2022 کې د دې ادارې لخوا تر سره شوی سروې خای اکثره یوکرينان وس هم خوشبینه دي
د 80% د اتیاو فیصدو نه زیات خلک اوسم غنی ک مغرب ورسره خصوصي مرستي وکړي نو یوکرين دغه جنگ ګټل شي
همدغه سی وسروې چې د انټرنیشنل ریپبلیکن انسټیټیوټ لخوا تیر کال تر سره شوی و خای اتاتیا یوکرينیان باور دي چې بریا ممکنه ده حکومت جذبه چې په کال 2022 کې د جنگ په لومړی ورځو کې و هغه جذبه وس په یوکرينی وګړو کې نخکاری آرتم زخارچین کو چې د غیر سرکاري تنظیم کمیونیکیشن انالیسس ټیم مشر دی وای په لومړی ورځو کې هم دغه هیلې وي
زارس نه
تر ټولو ګران کار دا دی چې خلک نه پوهیږي چې د حالاتو سمولو د پاره سوکړي نن سبا زیاته پاملرنه ترامپ ته ده چې هغه به څه کوي
د ټولنې ماهرینو معلومه کړې ده چې په یوکرين کې خورې مایوسۍ او ستړیوالي په ولس کې داسې جذبات راپارولې دي چې ځینې خلک پکې د روغې جوړې د خبرو مخالفت هم کوي
خلکو کې ستومانی ده خلک ستړي شوي دي خو دا پوهه پکې هم شته چې روس یو ښکاره دښمن دی او ورسره د خبرو ډیر امکان نشته
په عین حال کې په ولس کې د خپل پوځ په اړه باور 90% لوړ دی د امریکای پمراسته تر سره شوی د سٹیټ انسټیټیوټ اف سوسیولوژي سروې خای د وطن منی یوکرایني ولس یو موټی کړه ملک با په سیاسي کچا څنګه راوچتيږي دا یو بیل بحث ده
تکي پ دغه سی قربانه د پوهې کلک جذبه او بیلوسه منی علامی دی خو کله چې دغه جنگ ختم شي او مونږ یو سیاسي عمل ته ستانه شو نو بیا به مونږ اووینو چې ټولنه وته کړې ده او که نه.
په عین حال کې د خار سندرغاړي د یوکرین مشهورې سندرې غږوي چې وایي د هر چا دپاره به حالات ښه شي. د ویوې لیزیا بیکلک دپاره بختور شاه، وایس آف امریکا، ډیوا، واشنگټن ڈی سی.
د امریکا د دفاع وزارت مرستیالۍ ته د صدر ترامپ لخوا ټاکل شوی کاندید سټیو فینبرګ وایي چین پر عزم دی چې خپل پوځي وړتیاوې او صلاحیتونه د امریکا له پوځ څخه اوچت کړي. په همدې حال کې صدر ترامپ امر کړی چې د کاپر یا مس په نړیوال بازار باندې د چین د انحصار د هڅو تحقیقات دی وشي. په دې اړه نور تفصیل به نصرالله خان راکړي چې د امریکا د کانګرس له مخې نه موږ سره په پروګرام کې دی چې ورته هرکلی وایو. نصرالله خان، سړی مې په خیر راغلی. سټیو فینبرګ د چین د عزم په اړه دا خبرې چیرته کړي او جزئیات یې څو؟
بلکل، هغوی دا خبرې د سینټ عام کمیټ عام سروسز کمیټې ته کړې دي. هغوی دا ویلي دي چې چین یو عزم لري او هغه غواړي چې د امریکا نه مخکې شي. کم لګښتونه چې دي د دفاع کې، هغه کم کمواله چې دی هغه د پوره کړی شي. هغوی دا ویلي دي چې د سمندري جازونو په دغه کې بیا هوایی جازونه، د سیټلایټ ساتنو، د ډرون چې کم اینټي ډرونز داغې تیارول، امریکا په دې په کار چې په دې خونو کې کوشش وکړي. خو چې څو پورې دا غونډه چې کومه شوې اورېدنه شوې ده، نو دا پیټ هیګزت ویلي وو د دفاع وزیر چې کوم دی چې دوی اته پیسې د کمواله دی وکړی شي او دغه چې کوم دی دغه نور لوړیتوبونه ته ورکړی شي چې هغه 50 بلین ډالر جوړیږي. خو د سینټ کې د دواړو ګوندونو غړو په دې باندې بیا اعتراض کړی دی.
او د صدر ترامپ په مشرۍ نوې انتظامیه غواړي چې د امریکا په حکومت کې اخراجات را کم کړي. په داسې حال کې به د خارجي طاقتونو سره د پوځي صلاحیتونو مقابله څنګه کولی شي؟
بلکل، که څنګه د فینبرګ دغه خبرې ته وکتل شي چې امریکا سره اویا درې سوه جنگی جازونه دي، خو د چین سره 300 اویا جنگی جازونه دي. که په دې اړه باندې اخراجات کول یا نور اخراجات کول وخت په وخت باندې په سینټ کې که هغه ریپبلیکن ګوند دی او که هغه ډیموکریټس ګوند دی، هغه و چې د داسې اقداماتو سره به پوس اړتیاوې خن شي، هغه به کمزوره شي. که څه هم دوی وخت په وخت باندې ویلي دي چې هغه کتنه ورته کوي او د خلکو لرې کولو کوشش کوي، یا پیټ هیګز دا هم ویلي چې د پوز د نړیوال ترموسټیټ سره څه کار دی، د دوی کار چې کوم دی نو هغه جنگ دی او دوی به یو ښه تکنه ځواک تیاروي. د امریکا صدر وخت په وخت ویلي دي چې دوی به خپل ځواک چې کوم دی هغه قوي کوي.
او صدر ترامپ د کاپر یا مس په نړیوال بازار باندې د چین د بالادسته یا انحصار لګولو د هڅو یادونه هم کړې ده او د تحقیقاتو امر یې کړی دی. په دې اړه لږ څه وضاحت راکړئ، د ترامپ اندېښنه څه ده؟
بالکل، زوړ رپورټ ته وکتل شي په دې کال کې چین وایي چې دوی به د 15% نه د خپل د کاپر ذخیره چې کومه ده، یا د تانبې یا د مس، هغه به 0% ته رسوي. او دوی دا ویلي هم و دغه رپورټ کې چین چې په دې 2023 کې په چین په د تانبې یا د کاپر جوړ سزونه چې کوم دی، یا د کانبې په اکسپورټ کې د ټول په نړۍ کې یو زیات اجارداري لري، یا د ټول نه زیات اکسپورټ کوي. امریکا صدر دې ته بیا کتنه کړې ده، د دې د انویسټیګیشن یا د تحقیقاتو ویلي دي. لوټنیک چې کوم د امریکا د نوې وزیر دی دغه په کابینه کې، هغه بیا ویلي چې د کم ټیرفس چې کوم دي، نو دا به هغه ته یو ځن ولګي، یو خند به ورته ولګي. او د امریکا چې کوم کاپر ذخیرې دي، هغه کې به 80% د هغه پیداوار نور هم زیات کړي. یاره دی وی چې د ټرمپ آرډر چې کوم دی، نو هغه ټریډ ایکسپنشن اکټ لاندې د دغه تحقیقات پیل کېدل، ځکه چې هغه سیز هغه امپورټ چې هغه د امریکای سلام ملي امنیت ته خطر جوړول شي، نو دوی په اړه باندې تحقیقات کول شي.
د هاوس سپیکر مایک جانسن ویلي چې د حکومتي بجټ د منظورولو لپاره د ریپبلیکنانو کافي رای محفوظه کړي.
دا کوم بجټ ته او تفصیل سره
بالکل دیو د بجټ چکم د هاوس اف ریپرزنټټیوز نه د دوی یو لایحه یا قرارداد چکم د هغه منجور کول لپاره د 245 مقابله کې 211 رائے تر لاسه کړې دي. دوی ځکه دا وایي مشکلات ځکه دغه راغلی چې بعض ریپبلیکن هم دا فکر کوي چې د میډیکیټ یا هغه د صحت په اړه چکم اسانتیا ورکول کېږي، خوراک په اړه باندې چکم اسانتیا ورکول کېږي، نو په دې کې یا د ویلفیر سوشل ویلفیر پروګرامونو چکم دي هغه کچر تسلیش یا کمواله راځي هغه به متاثر کیږي. بیا د خود دغه واپس دغه ډیموکریټ رضا ریپبلیکن رضا کول او دغه ته وټ ورکول دا دغه د پاره یو لوی کار وو. که څه هم په دې اړه باندې د ډیموکریټس ګوند له طرفه نیوکه شوې دي چې د دوی سره بعد د ټیکس کم کټوتی چې دا یا په ټیکس کې کمې چې کم ده دا به غریبانان چې په امریکا کې کم دي یا د هغې به نور متاثر کی او مالدار چې کم دي نو دا به هغه ته یو ګټه ورکړي.
ډیر زیاته مننه نصر خانه، پوره جزئیات هم موږ سره شریک کړل ورو دیوسی. جرمن سیاستمدار فریدریش میرتس چې د تیری اتوار اکشن به پورتزو انتخاباتو کې ګوند زیات رائے وګټلې او ممکن هغه د جرمنی آینده وزیر اعظم شي خبرداري ورکړي چې امریکا د اروپا برخلیک ته چندان ارزښت نه ورکوي. میرتس هغه کړي چې یورپ د ژر تر ژره خپل دفاعي وړتیاوي تنظیم کړي. د هنری ریجول د رپورت لمخې دا څرګندونه د اروپا تر ټولو لوی اقتصاد لپاره یو لوی بدلون ښیي. تفصیل یې بهشته تلاش وړاندې کوي.
د برانډبرګ دروازه چې د سړې جګړې پر مهال د برلین د ختیځ او لویدیځ ترمنځ پوله وه د دوشنبه په ورځ په آبي او ژړ رنګ وځلېده چې د روسیې د پراخ یرغل دریمه کلیزه ولمانځي. د مسکو له لوري نوی ګواښ د یکشنبه د جرمني انتخاباتو شالید وو چې د شې اړخه کریسچن ډیموکرات ګوند پکشي کې بریا ترلاسه کړه.
زه هیله لرم چې نوی حکومت په اوکراین ته د وسلو ورکړه جاری وساتي، له اروپایي هیوادونو سره به یو ځای کار وکړي تر څو د روسیې او اوس د ټرمپ پر وړاندې یو لوی مقابل قوت رامنځته کړي.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د یوکرین په اړه د امریکا په سیاست کې ناڅاپي بدلون راوستی او تازه یې کیف د جګړې په پیلولو ملامت کړ. واشنگتن ویلي چې د اروپا امنیت نور د امریکا لمړیتوب نه دی. د یکشنبه د جرمني انتخاباتو لبري اورسته د مسیحي ډیموکرات ګوند مشر فریدریک مرس وویل چې د ټرمپ اداره نور د اروپا برخلیک ته چندان اهمیت نه ورکوي.
دا څرګنده ده چې موږ اروپایان باید اوس ډیر زر د اقدام توان ولرو او همداراز باید خپل دفاعي وړتیا زر تنظیم کړو.
شنونکی امتیانل سوای فریدریک مرز د اټلانټیکی اړیکو قوي ملاتړی دی، خود د څرګندونې د جرمني او اروپا لپاره یو لوی بدلون شي.
موږ د جرمني په توګه د امریکا د امنیتی چتر پای ته رسیدو ته حیران یو او بالکل چمتو نه یو. اوس موږ په سخت وضعیت کې یو چې له امریکا څخه یو داسې وضعیت ته واوړو چې امنیتی مشري مو خپل وکړو، نه یوازې د اوکراین لپاره بلکې د خپل دفاع د تنظیم لپاره هم چمتو اوسو. خو میرز ویلي چې د دې مشرۍ ته تیار دی، اوس ګورو چې موږ کولی شو او کنه.
آیا اروپا کولای سي خپل دفاع تمویل کړي؟ شنن کې لیانا فیکس وای فریدریک مرز باید خپل مالی سیاست بدل کړي.
دی کولای شي چې د اروپایي کچې په شریکه قرضه موافقه وکړي چې محافظه کاران یې تل مخالفت کاوه، او همداراز د روسیې کنګل شوی شتمنۍ ضبط کړي چې تر اوسه نه دي ضبط شوی، خو باید دا اقدام ژر تر سره شي. دا هم ویلی چې برتانیا او فرانسا باید په جرمنی د اټومي امنیت چتر وغځوي چې دا هم د امکان خبره ده.
کرسچن ډیموکراټان د اکثریت ترلاسه کولو څخه ډیر لري دي. مرز له افراطي شي اړخي ګوند الټرنیټیو فار جرمنی یا اي اف ډي سره د ائتلاف جوړول رد کړي چې د یکشنبه پرایو کې د 0.8% په ترلاسه کولو دوهم مقام خپل کړ. د افراطي شي اړخو په وړاندې د مرکز ګوندونه د ائتلاف نه کولو سره واشنگتن سخت انتقاد کوي.
موږ دا بندیز غیر ډیموکراتیک ګڼو. تاسو نشئ کولای چې ملیونونه رای ورکونکي د پام وغورځوي.
بلخوا مرز له سوسیال ډیموکرات ګوند سره د ائتلاف خبري پیلوي چې مشرې د روان صدر اعظم شولز په غاړه ده. دفاعي لګښت د کډوالۍ کمول او د جرمني د کمزور اقتصادي وضعیت ښه کول به د مذاکراتو اساسي موضوعات وي. د هنری ریجو لپاره بهشتا تلاش وی او ای دیوا واشنگتن ڈی سی.
بیا هم خرغلې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم لارې په 15 ورځ هم بند پاتې شو، ویل کیږي چې د افغان طالبانو او پاکستانی چارواکو ترمنځ د دې لارې په خلاصولو باندې خبرو څه نتیجه نه ده ورکړې. د تورخم بیا ځلی بندېدو څه اثرات غورځولې دي؟ تفصیل یې فرید شینواری د لوی خیبر پښتونخوا په خبرونه کې وړاندې کړی دي چې تاسو ته به یې وړاندې کړو. خو دغه نه مخکې تاسو ته وایم چې په لاهور کې د چمپیونز ټرافی لوبې روانې دي او دا وخت کې د پاکستان د افغانستان او انګلند ترمنځ مقابله وشونه 50 ساوره، چې په هغه کې د افغانستان ټیم وکړې شول چې په 50 ساورونو کې 325 رنز وکړي، 326 ټارګټ وټاکي او ترڅنګ دا لوبه بل اخره افغانستان وګټله. مهم خبر همدا شیبه په آخري بال کې افغانستان وکړې شول، یو بل لا پاتې و د لوبې چې ټول د انګلند لوبغاړي اوټ کړي او دا لوبه وګټي. په دې سره دا د افغانستان لومړنۍ کامیابی و په چمپیونز ټرافی کې چې په لاهور کې نن ترسره شو او د انګلند ټیم ته یې شکست ورکړ. د دې نور جزئیات به مونږ په ویب سایت او په سوشل میډیا هم تاسو سره شریک کړو. نو بیرته راځو د فرید شینواری هغه رپورټ ته چې په لوی خبر پښتونخوا پروګرام کې شریک کړی دی. ساس په مرته راګرځو.
نن کوچ د وخرا کول پښتنه هم دغه د چې د تاسو په خپل د خبر دغه علاقې ته ورغلی وای چې په تورخم په پوله بند پرتل د 15 ورځې وشولې څم په سترګو ولیدل.
نصر الله سیب د مې پروژه وخته یو لږ بجې باندې تورخم پوله د مسافرو غاړو تک لپاره مکمل شو او د جمعې ورځې نه علاوه نن 15 ورځې د کومو ورځ نن جوړیږي چې دا غلاره د تجارت او مسافرو د لپاره تړل شوې ده. مونږ چې خپل حالت لاړو تورخم لا نو هم لیدل چې مسافر هم راغلي او هغه په غاړو په دې مسافرو کې داسې روغان هم شوګر ناروغي د سرطان او نور او هغه یاد کولو چې ارخلا د دې سره سره کوم وګورو نو چارواکي دا وایي چې دوه فوټات 2000 نه زیات د مالونو ډک او تش گاډي رئیسه شوې دي او هغه هم د لارې د خلکو په تمه دي. امکان د ګمرک محکمې چارواکو بیګا کړو چې نن بلار خلاص شي او نن هم لار خلاص
څنګه تاسو ویل چې په دې اړه باندې خبرې هم شوې دي او 15 ورځې او شوي خلکو ته مشکلات دي د خبرو وروسته ولې څه مسله ده خبرې ناکامه کیږي ولې داسې کم وخت خودل د چا غوړې کم به دغه څه توقعشته چې د لار کولاو شي.
نصر الله سي بالکل په تورخم نقطه کې خبرې شوې دي د پاکستاني ځواکونو سره پانو او کومې نتیجې ته نګرېدلې. اصل چې کومه د اورشړه حدینه روچې په افغان طالبانو خپل غاړې ته پوسټا جوړوله او د ترسره پښتني غاړې ته هم په پیاده مسافرو چې کومه پېډستریان ټیوب یا یو لار ده هغه باندې کار روانو نو دوړو په یو بل باندې اعتراضونه وکړل. خو چې کومه غونډه شوې ده هغه چې کومه بیا بیا مخې ته راغلې ده نو پاکستانی چارواکو دا ورته ویلي دي چې نوی تاسیسات یا تعمیرات بنکو او زړه چې کوم څه روان دي کارونه شوې دي په هغه هم ککونو یو بل خبرو خو افغان طالبان په پوسټا جوړي او په دې باندې مونږ اعتراض لرو دا پوسټا جوړول نه نور کو نو هم د غشخړه باندې د غلاره په مکمله توګه تړلې شوې ده او خلک ګډو ستوندو سره مخ کوي.
ډیر زیات مننه کوم فرید شینواری صاحب د وخرا کولو معلومات شریکولو او جهان مننه.
بیا هم خراغلی مخکې دین چې پروګرام ته دوام ورکړو، بیا هم دغه مهم خبر تاسو سره شریکول غواړم چې په لاهور کې د چمپیونز ټرافی د لوبو په لړ کې چې نن د افغانستان او انګلستان ترمنځ کومه لوبه وشوه، په هغه کې افغانستان د اتو رنزو په توپیر سره انګلند ته ماتې ورکړه او په دې توګه انګلند د چمپیونز ټرافی د لوبو نه پاتې شو، ځتی اوټ شو. او افغانستان په دې لوبه کې اول بیټنګ کړی او 326 ټارګټ یې ټاکلی و انګلند ته. انګلند په ډېر خواري سره وکړی شول چې بل اخر د ټولو لوبغاړو یا وکټو په سوځیدو سره یې اله 311 رنزونه وکړي، یو بال لا پاتې وو او دا لوبه افغانستان وګټله. د افغانستان د لوبې په ګټلو کې تر ټولو لوی لاس چې وو هغه د ابراهیم ځدران وو چې 111 رنزونه یې وکړه. دا په دغه چمپیونز ټرافی لوبو کې د تر ټولو ډېرې منډې دي چې یو لوبغاړي تر اوسه پورې کړي دي او په دې هم تاریخ جوړ کړ. نور جزئیات به زموږ په ویب سایت باندې تاسو سره شریک کړو. نو موږ سره پاتې شئ، اوس به راځو د پروګرام بلې برخې ته. فریډم هاوس خپل تازه کلنی رپورت جاری کړی او په هغه کې ویلي چې په تیر 2023 کال کې په نړۍ کې آزادۍ نور هم په کمیدو شوې. فریډم هاوس زیاته کړې چې تشدد په انتخاباتو کې د سیاسي مخالفانو ټکول، جاري جنگونه او د عامرانه حکمرانۍ خورېدل تیرو 19 کلونو کې په زیاتېدو دي. د پاکستان، افغانستان او په ټوله کې د نړۍ په باب د رپورت کې نور څه ویل شوي، زموږ همکار افتخار حسین به یې را سره شریک کړي چې اوس موږ سره په سټوډیو کې دی. افتخار حسین، ستړي مشه، په خیر راغلی.
مننه.
اول کدارته وایي چې په دغه رپورت کې چې فریډم هاوس جاری کړی دی، اهم ټکي د نړۍ په کچه باندې چې دوی کوم جاج اخیستنه کړې ده، څه دي اهم ټکي؟
فریډم هاوس په واشنگتن کې مشته یو معتبره اداره ده. دوی هر کال یو رپورت جاری کوي او په هغه رپورت کې دوی یو څو بنیادی شیان ته ګوري. بنیادی شیان بشري حقوقونه دي، بیا چې د اقتدار او د واک اختیار د طاقت استعمال څنګه شوه دی، گورننس کې چې راځي، بل پکې دی ته ګوري چې د رائے د اظهار ازادي سمره پاتې شوې ده، آیا ریاستونو هغه کمی کړي که زیاتې کړي دي، کرپشن بډې رشوتونه زیات شوې دي که کم شوې دي په عمومي توګه یا په کمټولنو کې، دغه رنګ بیا سیاسي حقوقونه سمره ورکړي شوې دي، انټرنیټ ته سمره ازادي ورکړي شوې ده. نو دا هغه بنیادونه دي چې په دې باندې قتل کیږي. راځم د هغه غټي خبرې چې په نړیواله کچا دوی د رپورت سم چې تاسو ذکر وکړو چې 13-19 کال دغه لړۍ لا دوام لري چې په ګرد نړۍ کې د بشري حقوقونو او د دې سره د رائے د اظهار د ازادۍ د انټرنیټ آنلاین چې کوم فریډم دی ازادي ده، دا د سره دا په خطر روان دي. شپږو هیوادونو کې د سیاسي حقوقونو وزړې را په کچه خطر تللی ده، په هغه کې وایي چې سلور دیش کې خشوې ده، د دې کې په بره تللی ده. ډیر وخت لګیږي چې دغه نمونه خلم، خو بیا کویت او تونزیا او ځینې نور هیوادونه په هغو کې شامل دي چرته چې د حقوقو حالت چې دی هغه خراب شوی دی. خو بیا ځینې ځایونو کې بنگلاديش او شریلنکا بوټان دی په سویلی اسیا کې دي چې چرته ځینې ښه شوي دي. سیول جګړې یادې، سیول وارز یادې، په خانه جنگي چې دي په هیوادونو کې دننه، او بیا د یو هیواد د بل سره چې کومه جګړه ده دا هم یادې. ورسره انټرنیشنل کرایمز په نړیواله کچه چې کوم جنایتونه کیږي هغه هم یادې، چې دا او دې سره تړلې نور جمهوریت ته نقصان رسون کی ګامونو چې دینو امنیت ته زیان رسولې دي نړیواله کچه باندې. بیا شپږ پېته هیوادونو کې انتخابات شوي دي. ګوري کال 2023 په نړۍ کې تر ټولو هاغه کال و چې ډېر انتخابات پکې شي،
ډېر انتخابات.
منګه وګورې په دې کې پاکستان کې هم انتخابات شوي،
پاکستان، هند، امریکا،
یقینا. بیا په کال 2023 کې په دې کې ویش چې کم نه پای کې د تشدد پیښې راغل دي په دغه انتخاباتو کې. واغه داسې نه دي چې ګنې په اغه رس شوي، خو مثلا چرته کاندیدان وشتل شوي
انتخابات
سره دي، یا په کوم دغه تغونډ کې دغه خلاف کوم تشدد شوي دي عام خلکو خلاف یا ریاست ته دي،
خو ټول په نړۍ کې حالات وو. په پاکستان پاړه په ځانګړي توګه په دې رپورت کې څه ویل شوی
د پاکستان غبرخې ته چې زه ورغلم، اسې خو پاغي کې د لیکلي دي چې را د دې د معلومات چې مونږه تاسو ته مونږ ته ترلاسه شي به دلته کې شریکو تاسو خو په هغه کې به دام ورکړی دي چې تیر کال تاسو ګوره بل کال ګوره نو دا هغه دي معلومات دي تاسو کو ګوره دا په نړیواله کې چې کوم خبرې کیږي کوم مثال امدغه معیار وي هغه دار چې را د انټرنیټ نشواله د پاکستان کې د پښتنو په سیمه کې که زیات وکتل شي هر وخت چې د مشکل لري د ټولنیزو رسنیو بندیدل چي دي دا وخت وخت په پا پاکستان کې بنديږي اکثره د امنیت بونم بیا د بشري حقوقو خلکو په دې باندې ډېرې نیوکې کړې دي بلې سوشل میډیا د رائے سرګندولو په اړه باندې پاکستان اوس پرستیو کې قانونونه پاش کړی دي پیکا او په عام مطبوعاتو لپاره ځنې خلک هم گرفتار کړي دي ډیرو خلکو وطن هم پرې خو دي نو دغه یو شمېر کډغنونه مونږ وینو تیر کال هم دا و چې د چین چې کوم دغه رنګه خبرې دي کارونه دي پاغه باندې مې وکه شوی خو د پاکستان په اړه دا ویل کیږي چې د انټرنیټ ته ازادې یا په دې باندې د کډغنونو لګولو چې کوم کارونه دي پاکستان اکثره د چین په لار روان وي
ډیر زیاته مننه افتخار حسین صاحب
مننه
سر پوره جزئیات شریک کړل سلامات اوسئ
مننه
بیا هم خراغلی د خزو د نړیوال ورځې پرانګ دی کېدو سره نن د راولپنډي په نېشنل پریس کلب کې ګڼ شمیر افغان خزو د خپل حقونو د ترلاسه کولو لپاره احتجاج پیل کړ هغول نړیوال ټولنې غوښتنه وکړه چې افغان خزو ته د تعلیم کار او آزاد ژوند حق ورکړل شي زموږ همکار وقار احمد د دې مظاهره ځای ته تللی او له ګډونوالو افغان خزو سره یې خبرې کړې دي چې احساس هم ورته راګرځو
دا ګڼشمیر احتجاج کوونکي چپکې خبريالانې زده کوونکي فعالانې او بیکوره شوی خزه شامل دي وای چې نور نغواړي د ظلمونو په وړاندې چوپ پاتې شي
افغان خزه هیڅ کله چوپ نه و افغان خزه هغه خزه ده هغه با همت خزه ده چې د خپل د کور نشورو تر جهان پورې خپل غږ جګولې سي دا همت د افغان خزه په ویني کېستا او مونږ همیشه د دین اخوال او نبري بري په مقابل کې مونږ همیشه ځغ جګو او لای به هم جګو
د یو ان ایچ سی آر شمیرې خی په پاکستان په بیلابیلو خارونو کې دیار لسلکا پی او آر کارډ لرون کې افغانان او اتلکا اتیا زرا ای سی سی کارډ لرون کې ژوند کوي وړاندې د پاکستان د بارانو چارو وزارت ویان ویلیو په پاکستان کې دا وخت سلویخ زره پورې داسې افغانان شته چې دریم هیواد ته د تلو په تمه دي او دینه وړاندې د کال 2021 راهیسې اتیا زره پورې افغانان بهر هیوادونو ته تللی دي دا افغان خزه وای چې له افغانستانه راوتلی او د نامعلوم راتلونکو سره مخ دی دوی شکایت کوي چې په پاکستان کې هم د پولیسو له بیزایا چاپو د خزو په وړاندې تاوتریخوالی او سختو محدودیتونو له عمله ژوند یې لکړاونو ډک دی
ناګهانی پولیس پاکستان په بهانه اخراج
پولیس ناڅاپه چاپی و هي چې له عمله یې ځینې حامله خزه او ماشومان د ذهني فشار او د ډیپریشن ښکار شوی دی زه او زما ماشوم هم له سخت ذهني فشار سره مخ یو مونږ خزي نور نشو زغملې چې د تشدد قرباني شو نه پوهیږو چې چرته لاړ شو خو باور لرو چې زمونږ کمزور غږ به یو ورځ حتمن اغیز وکړي
په افغانستان کې طالبانو په 13 دریو کلونو کې نه یوازې د ابتدایي خوندزو څخه پورته د انجونو زده کړې بندې کړې بلکې د 2022 د دسمبر راهسې خزه د پوهنتونونو او لوړو زده کړو لتر لاسه کولو هم منې کړې دي او ورسره په 13 دریو کلونو کې په خزو کار کولو پراخه محدودیتونه لګولې دي افغان طالبان داوا کوي چې دوی خزو ته د اسلامي چوکاټ په حدودو کې حقونه ورکوي خو د خزو د حقوقو فعالان او نړیوال ټولنې دا دریز ردوي
تقریبا 3 سال سبي
درې کال او شول چې موږ د طالبانو د ظلمونو پر ضد غږ پورته کوو خو هغه لا هم زموږ غږ نه اوري افغان خزي به هیڅ کله تسلیم نشي موږ به تل د ظلم او نابرابرۍ پر ضد مبارزه کوو که هر پایله ولري
دا احتجاج په داسې حال وشو چې په اسلام آباد او پنډي خارونو کې د قانوني اسنادو نه لرونکو افغان کډوالو د نیولو او افغانستان ته د شړلو پروسه چټکه شوې ده چې پترس کې په سلګونو کډوال افغانستان ته واپس لیګل شوې دي وقار احمد وائس آف امریکا ڈیوا اسلام آباد.
په پیښور کې یوې افغان کډوالې له پاکستان څخه په زوره د شړل کېدو او د طالبانو له ویرې وطن ته د ستنېدو پر ضد د پیښور په های کورټ کې مقدمه درج کړې ده. هغه په پیښور کې یو هنري مرکز چلوي او د خپلې لور د تعلیم او زده کړې د لګښتونه پوره کوي. زکیه وایي په افغانستان کې پر ښځو د محدودیتونو له امله خپل راتلونکي تیارو کې ویني. تفصیل د آشنا ټي وي د خبریال شاهین افریدي پر رپورټ کې.
د افغانستان د کونړ ولایت اصلي اوسیدونکو زکیه په پیښور کې د پان کډوالو په یو کیمپ کې یو هنري مرکز چلوي. هغه په کوم عمر کې واده شوی و چې لامل یې د زده کړو څخه محرومه پاتې شوی. خو هغې نه یوازې په خپله بیلابیل مهارتونه زده کړي، بلکې په کیمپونو کې میشتو مېرمنو ته هم دا مهارتونه ورزده کوي. زکیه شپه او ورځ سخت کار کوي ترڅو خپل خوبونه رښتیا کړي او خپلې لور ته د خپلې وړتیا له لارې لوړې زده کړې ورکړي. خو هغه ویره لري چې که افغانستان ته بیرته واستول شي نو راتلونکی به یې له تیارو سره مخ شي.
همدې نه چې زه ما کوم څه کېږي هغه زما په کور کې زما په خپل ما مصرف همداری صحیح شو. همدې نه زه کوم خپل هر څه او بل زما لور سبق چې کوم وي بس څه دې نه کېږي زه په هغې باندې هغه کوم. نو چې دا بند شي نو زما خو به هغه ذریعې بند شي نو هر څه به ختم شي. بل نو داسې خو نه شو کولی هسې به ځم هلته لاړه شم ځم ځای کېږم زما لور هم ځای کېږي.
په افغانستان کې د جمهوری نظام لړنګېدو وروسته ښځو لپاره ژوند ډېر ستونزمن شوی دی. دوی ته اجازه نشته چې زده کړې، سوداګري او کار وکړي یا حتی له نارینه سرپرست پرته سفر وکړي. زکیه د پیښور پالی محکمه کې یو عریضه کړې ده چې پکې غوښتنه شوې چې هغې او د هغې لور ته په پاکستان کې د پاتې کېدو اجازه ورکړل شي، ځکه چې په افغانستان کې د ښځو حقونه محدود شوي دي او د هلته له شرایطو څخه ویره لري.
ما ته چې کومه لار خلک راغی زه د ایزا لپاره هغې لار باندې ځم او خپلې رهنمایي لپاره بس یو چانه بل چانه ته پوس چې څنګه به کېږي څنګه به کېږي خو در پته نشته. خو دلته اوسېدل د دې ایزا علم نه بعد زما مشکل کېږي. افغانستان ته خو زه الرېډي نشم تللی نو مشکلات نور هم ډېریږي او ډېر هم دي.
قانون پوهان وایي د پناه غوښتونکو په اړه د پاکستان په قانون کې پیچلتیاوې دي. خو د نړیوال کډوالو قانون او بشري حقونو د اصولو له مخې د زکیې لپاره قانوني مرسته ترلاسه کېدای شي. د پیښور عالی محکمې وکیلان د قانوني لارو چارو په لټه کې دي ترڅو ډاډ ترلاسه شي چې زکیه او د هغې لور دلته د ژوند کولو حق لري.
ان شاء الله امید لرو چې دی لا جکم دی دلته به عدالت نه لیو ورته ملو شي دی به دی ځینې جکم دی بهر جهاد ملک ته ځي او که پاکستان ولې ځي ورکي دی لا جکم دی د سیفټي وشي او دلته کې چې هر یو ملک ته دی تک واړي زموږ څومره جکم دی قانوني دغه د پیچنګي کې هغه ټول به دی لا ختم کړو او دی لا به یو تحفظ ورکړو.
پاکستان د سلور لسیزو راهیسې له 3 میلیونه څخه زیات افغان کډوالو ته پناه ورکړې. خو د خپلې وروستۍ پالیسۍ له مخې دغه کډوال بیرته لیږل کیږي. د زکیې لور سبا سهر هم په ورته ستونزه کې ده، ځکه چې هغه غواړي خپلې زده کړې بشپړ کړي.
ما ډېر په سخت حالاتو کې سبق ولې دی زما د بابا چې کوم خاندان هغې کې د جنۍ دپاره بالکل هم سبق نه، بلکې زموږ په خاندان کې پالکانو په جنکو کې ټولو کې ډېر سبق اوس هم ما ویلې دی. زه غواړم زما دا ارمان دی چې زه خپل تعلیم پوره کړم زه مخکې څه وکړم خو که زه افغانستان ته لاړم نو داسې نه شي کېدی زما هر څه پاتې کېږي.
د پاکستان حکومت ټینګار کوي چې قانوني او غیر قانوني افغان کډوال باید له هیواده وباسي. خو د بشري حقوقو کارپوهان وایي چې په داسې ځانګړو قضیو کې باید نړیوال قانون په پام کې ونیول شي او داسې میرمنې له خپلو اساسي حقوقو څخه محروم نه شي. شاهین فریدی، امریکا غږ، پېښور.
د پښتون تحفظ موومنت یا پی ټی ایم غړي وایي دوی یو ځل بیا د ریاستي ادارو د سخت فشار لاندې دي. د تیرو څو اونیو راهیسې د غورځنګ د فعالانو په کورونو چاپې وهل کیږي او ګڼ شمیر کسان یې نیول شوي دي. تیره ورځ د بنو په سیمه کې د حنیف پښتین پر کور چاپه وویل شوه چې پکې د غز پینګیری پلار ونیول شو خو وروسته پرېښودل شو. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د پښتون ژغورل غورځنګ فعالان فایته دمړی سل نه دی. تر دې مهال د غورځنګ سلګونو غړي نیول شوي چې پر هغوی ترهګرۍ ریاستي ادارو د سپکاوي او نشهیي توکو د کاروبار تورونه لګول شوي دي، خو عدالتونو کې دا تورونه پرې نه دي ثابت شوي.
هغه پخپله څکه چې د آئین د حقوقو پامالي ده، بلکې پخپله د قانون هم پامالي ده. اس قانون او هیڅ غته نه ګوري.
پښتون ژغورل غورځنګ چې کال 2013 کې جوړ شوی، له پیل څخه د څو مهمو غوښتنو لپاره مبارزه کوي. د دوی په غوښتنو کې د پښتنو په سیمه کې د جنگ خاتمه، د مینو پاکول، په زور سره له درکړ شوي کسانو خوشي کول او د مورای عدالت وژنو مخنیوي شامل دی. حکومتي چارواکي وایي دا غوښتنې پر ځای دي، خو د غورځنګ طرز بیان مناسب نه دی. په دې وروستیو کې د پاکستان پوځ او حکومت دواړو دا ادعا کړې چې پی ټی ایم د بهرنیو هیوادونو په لمسه په ځانګړي ډول د هند لخوا د پاکستان پر ضد کارول کیږي. که څه هم پی ټی ایم دا تورونه په وار وار رد کړي، خو بیا هم د دې تورونو پر اساس د اکتوبر په میاشت کې د پاکستان د کورنۍ چارو وزارت پی ټی ایم نا قانونه اعلان کړو. پی ټی ایم دا پریکړه عدالت کې چیلنج کړې او پېښور های کورټ د مارچ 11 نیټه د اوریدنې لپاره ټاکلې ده. د پښتون ژغورل غورځنګ پر ضد د روانو کړنو په اړه سیاسي مشران او د بشري حقوقو فعالان اندېښنې لري.
پاکستان تحریک انصاف حکومت د دې پالیسي ډېره ښکاره ده چې هغه دوه رنګه ده. هغه د ځان لپاره یو خوښ وي، بل لپاره بله خوښ وي. که چېرته دوی وایي چې مونږ بې وسه یو، په دې هغه کې مونږ بې وسه یو چې د پولیس د وفاق ته تابع دي. مونږ دا سوال کوو باسیت سیاسي ورکر چې کله ته اسلام آباد ته ځې، په وفاق باندې ته فیډریشن باندې یو چړی کوي، هغه بندې نو دغه پولیس ته په فرنټ لاین کې.
پښتون ژغورل غورځنګ ادعا کوي چې په تېرو اوو کلونو کې د دوی مهم مشران عارف وزیر او ارمان لوڼی په ګډون تر شلو زیات غړي وژل شوي دي چې تورې په ریاستي ادارو پورې کافي. په کال 2009 کې د شمالي وزیرستان د خړ کمر په پیښه کې د پوځ په ډزو کې د پی ټی ایم 1400 غړو خپل ژوند له لاسه ورکړو، او د اکتوبر په میاشت کې په خیبر قبایلي سیمه کې د پښتون خامې جرګې وروسته 200 زیات د پی ټی ایم غړي نیول شوي وو چې اکثره بیرته خوشي کړل شوي دي. خو د غورځنګ مخکښ مشر علي فصیر، سمت خان او د جرګې قربه نصیر کوکیخی لا هم په زندان کې بندې فانتې. د جرګې پر مهال پر تالار د پولیسو په ډزو کې درې کسان وژل شوي هم وو، خو تر جرګې وروسته نږدې تر 1500 زیات د پی ټی ایم فعالان د ترهګرۍ شیډول 4 په فهرست کې شامل کړل شوي دي چې د دوی سفري، مالی او سیاسي ازادۍ محدودې کړې دي. پی ټی ایم وایي دا ډول کړنې به دوی له خپلې پرامن مبارزې څخه پر شا نه کړي.
نو دا خلک امن غواړي، دا خلک جمهوری حقوق غواړي، دا خلک د آئین د پاره او د قانون د پاره او د پارلیمنت او د عدلیه او د میډیا ازادي د پاره دي.
د پاکستان حکومت څو سره فائدې ک پی ټی ایم خپل مطالبات د قانوني لار وړاندې کړي، دوی په وربانې خبر وکړي. خو پی ټی ایم وایي دوی مجبور دي چې د جلسو او مظاهرو له لارې خپل ژغ پورته کړي، ځکه چې حکومت ورسره د خبرو لپاره سنجیده نه دی. عدنان بیټنای، ډیفا، ډیرا اسماعیل خان.
دا د وی ډیوا د روانو چارو خبری خبرونه ده چې د واشنگتن ډی سی نه تاسو وړاندې کیږي. نړیوال ورځپاڼې فاینانشل ټایمز په خپل یو ریپورت کې دا وکړي چې د پاکستان حکومت د انرژي د نړیوالو شخصي کمپنیو سره په کړو لوزنامو او د هغو د شرطونو د بدلولو لپاره خبرو کې د زور نه کار اخلي، او په دې خبرو کې شامل یو کاروباري کس ورته ویلي چې دا خبرې په پوځي ودانیو کې شوې وي او امنیتي چارواکو سرمایه کارانو ته دړکه ورکړې وه. که هغو د حکومت خبرې ونه منلې، نو د دوی نورو کاروباري منصوبو تحقیقات به وکړي. د پاکستان حکومت د فاینانشل ټایمز داوی ردی کړی او ویلي دي چې د شخصي کمپنیو سره سوله ایز مذاکرات کوي او دا مذاکرات په ښه ماحول کې شوي دي. نور تفصیل د ارشد حسین پر رپورټ کې.
ورس پانی فائنینشل ٹائمز پر رپورٹ کے ویلی شوی چې نړیوال مالیاتی کارپوریشن او وو نور قرض ورکونکو د هوا او مریض انرژي په لوزنامو باندې مذاکراتو کې بوغ د پاکستان په پاوس سختی نیوکې کړې دي، او د پاکستان حکومت ته په لیکلي یو خط کې ویلي چې هغوی په تیرو 25 کلونو کې د پاکستان د توانای په سانګه کې د پانګونو لپاره نږدې 2.1 بلین ډالر فائنانسینګ ورکړي، خو اوس د پاکستان حکومت د کړو لوزنامو او د هغې د شرطونو د بدلون په خبرو کې زور زبردستی کوي. د پاکستان د وزیر اعظم شہباز شریف سلاکار محمد علی فائنینشل ٹائم سره په خبرو کې دا تور رد کړی چې ګواکې حکومت د توانای د سانګې د خپلواک شخصي کپنو سره د لوزنامو د شرطونو په بدلون کې د زور نکار اخلي. د توانای د چارو ماهرین وای سرمایه کاری یو نازک معاملې وي او کله چې یو هیواد په دې برخه کې خپل باور بیلی نو حل طبيعي هیڅوک پنګونی نه کوي.
آپ کو صرف ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ جو گوادر کو
زه یو مثال درکوم. په بلوچستان گوادر کې چې چینایان د کولې څخه د بجلی پیدا کول او په کوم پلانټ کار کوي نو په کال 2013 کې چې دا غي کوم ضمانتي فیس او هغه 3 ملیون ډالر وو خو اوس دا هغوی 2.5 ملیون ډالر ته زیات کړی دی. دا چې کوم لسچند اضافه شوی دا د هغه بنیادی وجه هم خطر دی. یو خو امنیتی خطر دی او بل خو دا خطر هم ده چې حکومت په لوزنامو سو وخت هم بیا خبرې کول شي.
فائنینشل ټایمز 13 میاشت هم په یو خبر کې ویلو چې د پاکستان پوز او استخباراتي ایجنسیانی د تجدید ول د توانای د شخصي کمپنو د لوزنامو او د هغې د شرطونو د بدلون په خبرو کې بوخت دي. په پاکستان کې د 13 کلونو دوران د بجلی په نرخونو کې بدریغه اضافه ریکارډ کړی شوی ده او د کورونو صارفینو لپاره د بجلی د یو یونټ قیمت 1500 روپو ته رسیدلې ده. نړیوال فائنانس کارپوریشن او نورو قرض ورکوونکو حکومت ته په لیکلي خط کې ویلي چې د حکومت لپاره د لاسلیک شو معاهدو درناوی پر ځای ساتل او د وادو احترام کول د پانګو اچوونکو د باور سیوا کولو مرکزی نقطه ده. د اقتصادي چارو ماهرین وای داخی چې پاکستان ته سرمایه کاری ولې ناراضي
دلته انویسټر ولې ناراضي نه انویسټر به ځکه ناراضي او چې یو کارو کې یو اګریمنت ساين کې او بیا غي نه پسې یو دوه کال پس وای چې نه دا اګریمنت غلط دی او بیا په زور او په تھریټس باندې په دمکیانو باندې چې نو هغه خلک دا کوي چې دا اوس ری نیګوشیټ کې او دا اګریمنت ټیک نو بای اګریمنت چې ټیک نو هغه وخت کوم سوچ کړو چې کوم وخت هم ساين کو.
د وزیر اعظم شہباز شریف د خصوصي مشاور محمد علي وینا دا چې حکومت د توانای پیدا کوونکو 500 خپلواک کمپنو ته د اویانه تر اتیا ارب روپو پورې پیسې ورکوي. د چا لوزنامې چې ختم شوې دي او په هغه کې هب پاور کمپنی ته ورکړې شوې 1.5 ارب روپې هم شامل دي. د نړیوال فائنانس کارپوریشن مینیجنګ ډایریکټر مختار ریډیو پروانه میاش ویلیو چې د دې باوجود هم نړیوال قرض ورکوونکي پراتونکې لسیزه کې د پاکستان د ننه د شخصي سانګې د ملاتړ لپاره د کال 2 ارب ډالر سرمایه کاری کول غواړي. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د پاکستان وزیر اعظم شہباز شریف د آذربایجان او ازبکستان د سفر په محال د مرکزی ایشیا د دغو دواړو ملکونو سره د تجارت حجم تر 2 بلیون ډالرو د زیاتولو خبره کړې ده. څېړونکي وایي د پاکستان او د مرکزی آسیا د هیوادونو ترمنځ په میلیونونو کې د تجارت اوسنۍ کچه عربونو یا میلیارډونو ډالرو پورې رسول او د دوی ترمنځ ځینې موجود خنډان لري کول به یو لوی چیلنج وي. تفصیل د حمیدالله او عثمان خان په دې رپورت کې.
پاکستان، ازبکستان او آذربایجان د خپلمنځي تجارت د کچې غزولو د پاره لوی خدپونه خدي خو د تجارت اوسنۍ کچا ډیره ټیټه ده. خپل د ازبکستان صدر شوکت مرزایوب وویل د دوانو هیوادونو ترمنځ د اوسنۍ تجارت حجم 750 ملیون ډالر دی. پاکستان او ازبکستان دوانه د سیمې غټ معیشتونه دي خو په اوسنۍ حال کې دوانه د یو بل سره کم بیپار کوي. نړیوال بانک وایي د پاکستان سره د تجارت د حجم په لحاظ ازبکستان په 168 نمبر دی او داسې د ازبکستان سره پاکستان په 50 نمبر دی.
فرانس افغان ریلوے با لوبه بدل کړی نه یوازې د پاکستان او ازبکستان د پاره بلکې د ټولو منطقي د پاره. مونږه د مادنیاتو په مد کې د یو بل په اکنامیک زون کې د سرمایه‌کاری خبر وکړه او دا تجارت په د 700 ملیون نه 2 ارب ډالر ته رسو.
د پاکستان او منځنی ایشیایي هیوادونو ترمنځ زیاتره تجارت د افغانستان د لارې کیږي. نړیوال بینک د کال 2019 په خپل راپور کې وویل په افغانستان کې نارامي د بینکینګ سیستم نشوالی د دې هیوادونو ترمنځ بې ترتیب چونګي د یو شان معیار او جانچ کمی د بهر هر سیزن کې سامان کمی په بارډرو د کسٹم ناقص نظام او په متعلقه ادارو کې کرپشن او دغه رنګ په تجارتي معاهدو کې موجود خامیانې د دې هیوادونو ترمنځ د پکار تجارت په لاره کې لوی خنډان دي.
نو دا آئیڈیا پخپل ډیر غټ آئیڈیا ده، خو دا چې کوم حالات دي په افغانستان کې، لکه ما درته وویل چې پاکستان مس دیټ اپرچونیټي چې دا کار یې کړی وي. اوس زه نه وینم چې هلته طالبان ناست وي او دنیا نه دي ریکګنایز کړي، لاره خو به همدغه وي. بیا دلته پاکستان کې دننه هم حالات داسې دي چې خراب دي.
د پاکستان او منځنی ایشیایي هیوادونو ترمنځ اوسنۍ تجارت زیاتره د هایډرو کاربن، پنبې، دوایانو، غنمو، سیمټو، وریجو او نورو خوراکو توکو دی. خو څېړنکاران وایي دغه تجارت نورو مدونو ته خورې دی شي.
دغه سی ایم او یوز په 2019 کال کې زوړ د پاکستان وزیر اعظم هم کړی دی، پوره نکړې شول دی. دا غي د لپاره داخلي داسې پالیسۍ پکار دی لکه موږ د لایو سٹاک کې پکار دی چې موږ فارمینګ وکړو، موږ ته په زراعتو کې مزید محنت پکار دے چې موږ خپل زراعت قوي کو او د یورپ د مارکیټ په مطابق کو. موږ د په ټیکسټایل کې چې یو وخت کې پاکستان د ټیکسټایل ډیر لوی ایکسپورټر وو، موږ د په ټیکسټایل کې خپل هلې ځلې پکار دي.
د وستي ایشیایي هیوادونو پاکستان او افغانستان ترمنځ د تجارت او کاروبار امکانات مدام په داسې دورو کې د سوخت لپاره زیات وسلیږي. خو نړیوال بینک وایي د دې هیوادونو ترمنځ د اوسنۍ تجارت حجم تر شرمناک حدا ټیټ دی. که پاکستان، افغانستان، تاجکستان او د ازبکستان څلور هیوادونه واغستل شي، نو د 300 میلیونو نه زیات آبادی او د 400 بلیونو ډالرو نه زیات جی ډی پی لرونکي دغه څلور هیوادونو ترمنځ د اوسنۍ تجارت حجم 3 بلیونه ډالر دی. دا د دې وادونو د جی ڈی پی د یو پی سی دنا ډیر کم دی. د خپل همکار عثمان خان سره حمید الله ویو وی ډیو نیوز په خبر.
په متحده عرب اماراتو کې د سیویلایزیشنل ډایلګ اینڈ ټالرنس یا د تهذیبونو ترمنځ مرکه او زغم په نامه یوه غونډه شوې او د بیلابیلو مذهبونو مشرانو پکې ګډون کړی و. غونډه کې په بدلیدونکي وخت کې د ښځو پرمختګ ته رامنځته مسئلو، د نوې ټکنالوژۍ مثبت استعمال، د انسانیت سره مینه او د شخړو حل لپاره د خبرو اترو په اهمیت ویناګانې شوې دي. پدې اړه نور تفصیل عرفان بهادر په دې ریپورت کې وړاندې کړي.
دا غونډه په ابیزوبه کې شوې، د کې د چرچ اب لیټر سینټس مشران هم شامل شوي. د دغه چرچ یو مشر غړي دیوته ویلي، مشرکې د امن او ورولې لپاره د مذهب مثبت تشهیر ډیر مهم کردار لوبوي.
آی ثینک وین وی کنسیدر د ډیفرنت نېشنالټیز،
زه غنم چې کله په بیلابیل قومونو کې د توپیر خبره کیږي، نو دوی کې ډیر سیزونه یو شان هم یي. ټولنه کې موږ لپکار دي چې د قومیت نه بلکې د انسانیت په بنیاد د مینې، زغم او ورورولې خبره خوره کړو.
شیخ نهیان بن مبارک النهیان، د ویدوبې واکمنې کورنۍ یو غړي او پاکي وزیر، د غونډه کې د مشر ملمه په توګه ګډون کړي. د خپل وینا په محل یې ویلي، د 15 کال نه کم عمر کول د متحده عرب امارات د نیمه نزیات آبادی ده، نو د هلکانو سره د جنکو په ګډه کار د نننی وخت ضرورت دی.
عرب امارات کې خزی با اختیار دي او په خاصه توګه زمونږ د ځوانانو لپاره مهمه ده چې په دې جدید دور کې د خزو د بدلیدونکو کردارونو سره عادت شي. د دې نه بغیر پرمختګ ډیر ګران دی.
امریټس سکالرز ریسرچ سنټر د دې غونډې قربتو کړي او چیرمن ویلی، مشرکې د زغم پاړه غونډه کې 200 ریسرچ پانه را مخته کړی شوی. سل سکالرانو پکې وینا کړي،
یونایټډ عرب امارټس آی بیلیو دات اټ از ا ګډ رول ماډل،
متحده عرب امارات د یو رول ماډل په توګه کار کوي. او زویم د شخړو د حل لپاره خبرو اترو نه خکه مبللار نشته.
د سعودي عرب یو سړنکار دی وته ویلی مشرقي دامن او اتحاد په حق لا مهم کردار د حکومت وی ک سیاسي وی او ک بچهی
گورنمنٹ شڈ بی ان امپائر
کمون واڑو ٹولنہ کې غم عام شي نو مهم کردار د حکومت دی حکومت تا د یو منځګړی په توګه کار پکار دی چې د سیاسي وابستګي او ذاتی خواهشات پکې نوي او څوک چې د رسنیو استعمال د تفریق لپاره کوي نو مخنیوي ضروری دی
دی غونډه تا د یو ای د پټوا کونسل مشر وینا کړي نړۍ کې د امن لپاره خبرې ترې او غم ډیر مهم کردار لري نننی وخت کې ډیر چیلنجونه دي لکه جګړې خوشحالی پراخ او بغانې او قحطونه نو د دې حل لپاره د قومونو ترمنځ غم نوي نړۍ ته به خطر سیوا کیږي ارفان بهادر وایس اف امریکا دیو یو ای
عام خرالی د پښتونخوا صوبې په لایف سټاک یا د څارویو په اداره کې د بیلابیل ناروغیو نه د څارویو د ساتلو او د هغوی د پرمختګ لپاره ویکسینونه تیاری کی او د ویکسینو دغه تجربه لومړی په منګکانو او سوو عملی کیږي کله چې نتیجه مثبت راشي نو بیا حیواناتو ته ورکول کیږي ملک وقاص په دې اړه د رپورټ را لیکل
د پیښور په لایف سټاک محکمه کې بیلابیل ویکسین جوړول کیږي چې د سارو د طبق ګلګوټو او د نورو ناروغو په مخنیوي کې مثبت رول لوبوي دغه ویکسین چې کله تیار شي نو په لیبارټری کې څېړونکي دا معلوموي چې آیا د دې کیفیت او اثر څه دی او څومره جراثیم لري چې هغه کنټرول کړل شي دلته په دې لیبارټری کې دغه ویکسین لومړی په حیواناتو یعنی منګکانو ګینی پیګز او سوو باندې ټیسټ کیږي او بیا د هغې وروسته چې مثبته نتیجه ورکړي نو بازار ته ورکول شي
لغې د پاره دلته کې زموږ سره د مختلف قسمه لیب انیملز دي مایس دي ریټس دي ګینی پیګز دي ریبټس دي پاره کې د ټیسټونه کول دي چې مارکیټ ته دتلو نه مخکې هغه ویکسین موږ دلته کې چیک کو چې آیا دا صحیح دي نه دي صحیح آیا دا سیف دي یا نه دي سیف نو چې دا ټیسټونه پاره باندې کله کمپلیټ شي دا غینه بعد دا ویکسین بیا موږ مارکیټ ته ورکو
د سیړونکو د وینا تر مخه وخت په وخت په میخو سندګانو واګانو ګډو بيزو چرګ چرګړو او مرغو کې بیا لابل ناروغی پیدا کیږي چې نه یوازې حیوانات متاثر کوي بلکې د کروندګرو اقتصاد ورسره هم خرابیږي پساړو کې اکثر د طبق او ګلګوټو ناروغی په عامه توګه موندل کیږي چې ویکسین یې موجود دي خو دا چې دغه ویکسین سارووتا څنګه او کله ورکول ضروری وي
د طبق په باره کې جی دا ویلې کیږي چې دا ساروی نه وجنی خو مالک وجنی معاشي لحاظ سره ځکه چې پدې کې د پیو پیداوار چې کم وی هغه ډېر زیات کم شي د طبق د پاره چې کم ویکسینز دی نو هغه په کال کې دوه ځله لګولې کیږي په فروری مارچ کې او په نومبر او په دسمبر کې د دې چې کم د شپږ میاشتې قوت د دې شپږ میاشتې د مدافعیت دوران یده د هغې نه بعد چې کم دی بیا د دې هغه د مدافعیت دوران ختم شي د دې نه علاوه چې موږ سره چې کم دی د ګلګوټو کم ویکسین دی دام په کال کې دوه ځله لګول غواړي دا په مئی جون او په نومبر دسمبر کې لګول غواړي دغه شانتي انتریکس فور ویکسین دی دا ویکسین چې کم دی دا چیلو ګړي بيزو ته غواګانو میخو ته په کال کې یو ځله لګول غواړي
د پیښور لایو سټاک محکمې لپاره د پوهنتونونو د زده کوونکو لپاره یو مهم ځای ګرځېدلې دی او دلته خپل تجربې کوي دغه زده کوونکي نه یوازې د سیړنو په برخه کې کار کوي بلکې د عملی تجربو لپاره ورته هم فرصت ترلاسه کوي
د ریسرچ مقصد دا دی چې کم زموږ سره لوکل ډرګ دی دغه په انسان باندې ډیر زیات سایډ افیکټ دی اوس مونږ دا ریسرچ کوو دا کوشش کوو چې مونږ هغه لوکل ډرګز چې کم په مارکیټ کې اویلیبل دي چې دا غي کم سایډ افیکټ دی دای مونږ کم کوو دا غیر لپاره مونږ میډیسنل پلانټ یوز کوو دا غیر مونږ میډیسن تیارو چې مونږ دغه سایډ افیکټ لوکل ډرګز کم کوو نو دا لپاره مونږ په دې باندې ریسرچ کړی دی سر اوس دې لپاره مونږ د مایس چې کم دی سلیکټ کړی دی دلته پېښور کې راغلی وو پېښور ته دلته مونږ ته د مایس میلاویږي
په سرکاري لیبارټرو کې د ویکسینو جوړولو سره نه یوازې د سارو صحت محفوظ ساتل کیږي بلکې د علمی او عملی پرمختګ لارې ورسره هم جوړیږي ملک وقاص وایس اف امریکا ډیوا په خبر
او بل خبردار چې په بلوچستان کې د کوټه پښتو اکیډمۍ مشان وایي د کوټه مرسیال کمشنر یا ډي سي په غیر قانوني توګه د پښتو اکیډمۍ تړلې او هغه سیل کړې ده مرستیال کمشنر د اکیډمۍ د تړلو خبر تصدیق کړی دی. په دې باب نور جزئیات زموږ خبریال حفیظ الله سوری شیرانی تاسو سره شریکوي.
سلامونه تاسو وایسو امریکا دی وګوري حفیظ الله سوری شیرانی د بلوچستان ایالت په سر شار کوټه کې او د پښتو اکیډمۍ کوټې د دروازې ومخته ولاړ یو. نن د کوټې د ضلع انتظامی له خوا څخه ویل کېږي چې د پښتو اکیډمۍ دغه دروازه بند کړل شوې ده او سیل کړل شوې ده. موږ ګورو چې دلته باقاعده پټۍ پر لګېدلې ده او مهر پر لګول شوی دی چې دا د ډیپټی کمشنر یا مرستیال کمشنر کوټې او د سپیشل مجسټریټ مهرونه پر لګول شوی دي. دا پښتو اکیډمۍ ولې بند شوې ده په دا باب له موږ سره د پښتو اکیډمۍ چیرمین حافظ رحمت نیازی صاحب موجود دی. له ده سره به خبرې کوو. حافظ صاحب که په دې باب راته وایي چې دغه څنګه دغه واقعیا نن شوې ده.
زه چې راغلم دوی عملیه ګرد دلته ولاړه وه، تحصیلدار وو، ای سي وو او لویز والا ورسره وو، ډی سي را سو، ای سي نه وو، ډی سي نه وو، ای سي ورسره وو، تحصیلدار ورسره وو او خپل عملیه ورسره وه او باقاعده لویز والا په داسې انداز راغلي وو مطلب لکه دلته یو ډېره بده مسله پېښه شوې او په اکاډمي کې شاوخوا ګرځي دوره ګرځي څه مسله ده او ډی سي صاحب وویل چې اکاډمي سیل کوي او ځینې راسي او بس موږ هم سړی تاسو موږ ته یو شی راښکاره کوي، یو ثبوت چې ډی سي واقعي تاسو ویلي نه دي ویلي او په کومه وجه باندې ښوي هغه ول موږ هیڅ وجه نه در بیان کړی. موږ خالي دا وایي چې ورسې اکاډمي سیل کوي. بس په دغه سړی موږ دا هم ورته وویلي چې یار موږ دغه داسې نه که داسې مسله تاسو به یې موږ خامخا نوټس راکوي، یو شی مې برکوي او ثبوت برکوي او که نه موږ هم گرفتاره کوي چې کم از کم دغه خوشي دی ویل چې یا موږ دغه اخلاقي تور دا شنه ګڼو چې موږ تاسو گرفتار کړو. لهذا موږ د دې سیل خو دغه هدایات دي او دا اډر دی چې اکاډمي سیل کوي په دغه واجب دی اکاډمي سیل کوي دی ولاړو او موږ اکاډمي له موږ پاتې شو.
تاسو د دوی خبرې واورېدلې. لبلې خوا موږ په دې باب له ضلعي انتظامیه سره په خاصه له مرستیال کمشنر سعد بن اسد سره د ټلیفون له لارې ډیوه رابطه کړي چې د ټلیفون په واسطه هغه ډیوه ته ویلي چې دلته د اکیډمۍ ځینې زده کوونکو دوی ته شکایت کړی دی او هغه غواړي چې د اکیډمۍ چې کومه لایبرری ده هغه دې د زده کوونکو پر مخ خلاص شي. هغه دا تورم پورې کړی وای چې د پښتو اکیډمۍ ته علي وزیر راغلی. یاد دی وی چې علي وزیر د پاکستان د خامې اسمبلی په خوانای غړی پاتې سو او د پښتون ژغورنې غورزان مخکښ دی چې لتیرو څو میاسو را پهیسې د پاکستان ستان په بیلابیلو جیلونو کې دا وخت هم لابند د اکیډمۍ د مشرتابه په وینا چې دلته علي وزیر نه دوی راغوشتي او نه هم راغلی. وای ک چې راغلی وي او لزلی انتظامیه سر په دې باب کوم ثبوت وي هغه دی ورته وړاندې کړل سي.
علمی پروګرامونه یو سیمینار راته هرڅو کړی ګردو پښتونونو د ګردو بلوچستان پښتونونو اکاډمۍ ده. موږ هیڅ اتم دروازه نشته لري، موږ روایت هم دغه موږ اقدار هم دغه دي چې موږ ته مل مرضي هغه به موږ دروازه خلاصي. البته علي وزیر اوس په نور اکاډمۍ ته نه راغلی.
یاد دی وی چې د پښتو دغه اکیډمي چې کومه ده د قانون سو یو او یا کې د بنیاد پښتون قامپاله سیاسي مشر خان شهید عبدالسمد خان چکزي په خپل لاس شې چې لغه وخت را پیسي دغه اکیډمي فعال ده او اکیډمي دا داوه کوي چې له دوی سره په دغه اکیډمي کې تر لزره زیاته کتابونه دي او د دې ترڅنګ دوی په سلګونه کتابونه په تیر موده کې په زرګونه کتابونه او رسالې چې دی هغه چاپ کړي دي او وایي چې د دوی کار یوازې علمي او ادبي کار دی او دوی به دغه کار جاری ساتي.
عزتمنو لیدونکو او اوریدونکو زمونږه پروګرام په همدې ځای پای ته رسیږي. خو د پای ته رسیدونه مخکې بیا هم یو ځل د ورځې مهم سپورتي خبر تاسو سره شریکول غواړم. هغه دا چې د چمپیونز ټرافی په لوبو کې نن په لاهور کې افغانستان ټیم د انګلند ټیم ته د اتو رنزونو په توپیر سره ماتې ورکړله او په دې سره انګلند نور د چمپیونز ټرافی د بل پړاو نه محروم پاتې شو او دا افغانستان په دې کې وکړي شول چې درې سو شپږ ویشت رنزونه جوړ کړي او تر ټولو ډېر رنزونه یې یو سلو اووه اویا رنزونه ابراهیم ځدران په یوازې ځان جوړ کړل. نور په همدې خبر سره ستاسو نه اجازت غواړو. ښه شپه ولرئ. علامه ملشه.